مشال ریډیو دا او نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د فروری د میاشتې لسمه نیټه ده. زه شاهین بونیرې ما تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله وي په خپرونه کې حال درکو. په کراچۍ کې په یوه استانه د ترهګر برید د طالبانو حکومت د کمیټو ترمنځ د خبرو د بلوچستان په څلورو ضلعو کې د پولیو پر ضد د کمپاین او په خیبر پختونخوا کې د پرمختیا لپاره د صوبې د وزیر اعلی د تازه څرګندونو نه هم خبرو. کړومبې د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. په کراچی کې د سوفیانو پر یو دربار وسلوال برید اته کسان وژلې. په افغانستان کې د شخصي بم له عمله او افغان عسکرو ژوند له لاسه ورکړې. او ایران د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اټمي همکارۍ په لړ کې پر یو شمیر ګامونو اخیستلو سلا سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی کې د سوفیانو پر یو استانه برید سوی چې اته کسان پکې وژل سوی او 12 نور ټپیان دي. د پولیسو چارواکي وای د پېښې د یک شنبه په ماښام د کراچی په بلدیه ټاون کې هغه وخت وسو چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د جلالي بابا په نامه مشهور هغه استانه باندې برید وکړ چې د یک شنبه په ورځ پکې د ذکر محفلونه جوړیږي. د بلدیه ټاون د پولیسو مشر ساجد امیر صدوزی تر پېښې وروسته خبريالانو ته وویل چې وسلوالو لومړی پر استانه پر ناستو خلکو د لاسي بم برید او ورپسې ډز کړې دي.
دی وای حمله کون کی پدریو موټر سایکل او راغلی وو. دا شپک کسان وو چې درې یې استانی ته ننوتی او دغلتا په ذکر کې په مشغولو کسانو یې ډز کړی. لومړنۍ یو شواهد ښکاری چې دا د ترهګرۍ پیښه ده.
پولیس وای برید کوونکي تر پیښه وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. په کراچی کې د صوفي مکتبه فکر سره تعلق لرونکو ډلو دا پیښه په کلکه غندلې ده چې تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د تحریک طالبان د مذاکراتي کمیټې غړي به له وسلوال طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته نن له شمالي وزیرستانه ستانه سي. پروفیسر ابراهیم مولانا یوسف شاه او د مولانا سمیع الحق استازیتوب کوونکی مولانا عبدالحسیب د شنبې په شپه او د یک شنبې په ورځ له وسلوال طالبانو سره په خبرو اترو تیر کړه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د وسلوال طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي که څه هم پرون ماښام بیرته میرانشاه ته رسیدلي خو تر اوسه یې کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. خو هلته د استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویلي چې د کمیټې غړي له وسلوالو طالبانو سره له خبرو اترو خوشاله دي. ځینو نورو استخباراتي چارواکو بیا مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د کمیټې غړو ته یو شمیر شرطونه وړاندې کړي دي چې پکې د لانارامو سیمو د پوځي ستل طالب بندیان خوشی کول او په پوځي عملیاتو کې د رسیدلې زیان ازاله کول شامل دي. چارواکي وایي د شریعت نفاذ او تر هغه لاندې خبرې کول په دې لومړنۍ شرطونو کې نه دي شامل. د هغوی په وینا مذاکرات په چې مذاکرات په ښه توګه پر مخ ولاړ سي. د افغانستان په جنوبي ولایت فرا کې د سړک پر غاړه شخصي بم او افغان عسکر وژل دي. د دې هیواد دفاع د وزارت ویاند ظاهر عظیمی ویلي د فرا ولایت په دلارام ولسوالۍ کې رامنځته سوي د پرونی چاودنې پترس کې نور عسکرو ته په جدي توګه زیان نه دی رسیدلی. هغه د دې چاودنې په اړه له نور معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې پړه نه ده منلې. افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه پر طالب وسلوالو اچوي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې پر پوځي او لسی هدفونو بریدونه زیات کړي دي. افغان حکومت د هیواد د نورو جیلونو غوندې د بګرام زندان چارې هم د کورنیو چارو وزارت ته سپاري. تیره ورځ په ار کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون په جوړ شوي غونډه کې د هغې کمیټې د کار جاج واخیستل سو چې د بګرام زندان په اړه د څېړنو لپاره جوړ شوې وه. په غونډه کې د دې کمیټې کار مثبت وبلل سو او یادونه وسوه چې د هیواد د نورو جیلونو په څیر د بګرام زندان چارې هم د کورنیو چارو وزارت ته سپارل کېږي. غونډې سپارښتنه وکړه چې د بګرام زندان د پاتې بندیانو مقدمې هم باید د هیواد د عدلي او قضایي ادارو لخوا وڅېړل سي. ایران سلا سوی دی چې د ایټمی انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایټمی همکارۍ په لړ کې وو لومړني عملی ګامونه پورته کړي. دا هوډ په هغه بیان کې ښودل سوی چې د یکشنبې په ورځ تهران او د ملګرو ملتونو لخوا د ایټمی څار ادارې په ګډه خپور کړی دی. په دې ګامونو کې شامل دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې ته به د ایران د سغند نومي کان، اردکان کنسنټریشن بټۍ او لشکرآباد لیزر سنټر ته د تلو اجازه ورکول کیږي. دا بیان په تهران کې له هغو دوو ورځنیو مذاکراتو وروسته خپور سوی د کومې چې رغنده تخنیکي خبرې اترې بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو د ایټمي څار اداره هڅه کوي چې ایران د هغو اوږدمهالو شکونو د لرې کولو پر پایل قانع کړي چې ګواکې تهران د ایټمي وسلې جوړولو لپاره څېړنې کړې دي، خو ایران دا تور نه مني. په شام کې د یکشنبې په ورځ له موثره سوي ښار هوم څخه شاوخوا 600 کسان ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو او د شام د سرې میاشتې په مرسته په را ایستل سوو کسانو کې زیاتره میرمنې او ماشومان دي. دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د رامنځته سوي هغه اوربند په ترڅ کې دویم ځل را ایستل کېده دي کوم چې د یکشنبې په ورځ پای ته رسېږي. تر یوه کال زیاته موده وسوه چې د ولسمشر بشار الاسد پلوي ځواکونو د هوم ښار هغو برخو ته اتلونکې لارې بندې کړي دي کومې چې د یاغیانو تر ولکه لاندې دي. ټاکل سوی ده چې د شام د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېدونکې د امن خبرې اترې نن په جنیوا کې بیا پیل سي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کله اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شي.
په کراچۍ کې د سوپیانو په یو استانه په بمی برید کې 8 کسان وژل شوی دي. د وسلوارو طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو اترو بهیر د قبایلي ولس نمائندګي څوک کوي؟
خلکو کنسرن یا ریزرویشن ضرور شته چې په دې کمیټیو کې د قبایلو نمائندګي نشته.
او د پښتونخوا وزیر اعلی وایي په صوبه کې به سلور صنعتي پروژې پیل کوي. بلوچستان کې د پولیو پر ضد کمپاین حال هم درکو تر پای د مشال ریډیو سره. د خبرونه په لومړي برخه کې په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبرې کوو. دا وخت سره اسلام آباد نه زمونږ همکار د ټلیفون په کرخه دی. ملګری ستړي مشه ته هم سهار دې بخیر.
خوار مشه شاهین جان ډیر مننه.
ملګری د حکومت د لخوا چې کومه کمیټه جوړه شوې و هغه وزیرستان ته تللی و ول تیر طالبان د کمیټه سره خبرې کړې د سر راپورونه دي. څه صورتحال د اسلام آباد کې سره د عمل د حکومت د کورونو چارو وزارت سوی حکومتي چارواکي سوی
دا داسې ده چې دا کومه طالبانو کومه کمیټي و هغې چې کله دلته د حکومتي کمیټې سره وړاندې ورځو کې خبرې اترې لومړۍ مذاکرات یې وکړو. د هغې وروسته بیا چې بعضې شرطونه کوم مخې ته راغلي دي د هغې شرطونو نه د خبرولو دپاره د طالبانو چې کومه نماینده کمیټي وه د هغې یو غړی دی پروفیسر ابراهیم او دغه رنګ د مولانا سمیع الحق یا د دغې کمیټې د طالبانو د کمیټې چې کوم کوآرډینیټر دی مولانا یوسف شاه نو دغه دواړه کسان د تیرو ورځو بلکې د خالی په ورځ باندې دي تیری شمالي وزیرستان ته دغه رنګ خیبر پختونخوا نه دي ته هلیکاپټر ورکړل شوی او دی دغه هلیکاپټر د لار لاړل. خو کله چې بیا هلته کې د اتوار په ورځ باندې د دی واپسي وا خو دی ډیر زیات وخت تیر کول ته کې طالبانو سره مشرانو سره دی خبرې اترې وکړي. سرچینې داسې وایي چې د دغه دوران بیا د مولانا سمیع الحق سره هم د دی رابطه وا او وخت په وخت به د احوال نه خبرولو. خو چې کله دی ډی ریسار شو نو دغه دوران بیا داخله چارو کوم وزیر دین او هغه هم هغه ته یو اندېښنه مخې ته شو او دغه رنګ هغه بیا د مولانا سمیع الحق نه دا تاسو کو چې دا ولې دی تللی دومره ایثار دی داغه په جواب کې مولانا سمیع الحق وی چې کله به طالبان او دغه کمیټه مذاکرات ته کم ځای کېناستل نو بره به ډرون اجازونه ګرځېدل په دغه وجه باندې دي د یېرې نه وخت په وخت به دي ځایونه بدلول. دغه کمیټه بیا بیګا پر ماښام نه وخته بیا میرانشا ته د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راغلې ده سرکاري چې کومې سرچینې دي هغې وی او داسې امکان دی چې دی به نن واپس راورسي پېښور ته او بیا اسلام آباد ته. نو چې کومه د طالبانو لخوا کمیټه مشر دی سمیع الحق هغه به هم د نور احوال نه خبرې چې طالبانو په شبه مذاکراتو باندې څومره تسلخ کار کړل یا کوم خبرې هغې مني یا دی کوم نور شرطونه کېښودل او دغه شان د هغې وروستو بیا چې کومه حکومتي کمیټې ده نو امکان داسې دی چې بیا به دی سره هم ملاویږي دغه کمیټې او دغه کوم نوې پیشرفت چې دی کوم نوی پرمختګ چې شوی دی نو هغه به دغه غونډه کې بیا دی سره شریکوي. جی
جی دی مطلب دی چې مولانا سمیع الحق صاحب په خپله دغه غونډه نه ورغلی.
جی بالکل پخپل نو تر سمیع الحق صاحب خو مولانا یوسف شاہ او دغه رنگ پروفیسر ابراهیم دا دوه کسان تلیو دوه تنی کمیټی دوه تنی دغه جرګه تلوا.
دویمه مهمه خبره چې دا ملګری غدار چې ایم ایف او د پاکستان ترمنس خبره تری شوې دي د نور مالی امداد په والا باندې.
بالکل دا خو د مخکې نه پاکستان د پارا د شپږ اشاریه شپږ ارب ډالرو یو قرض منظوري ورکړی و نړیوالې مالیاتي ادارې هغې کې دوه قسطه پاکستان ته ملو شوي دي او د دریم قسط د پارا د آی ایم ایف ډله هغه پاکستان ته په تېره میاشت په اخري ورځو کې د هغې راتګ و خو بیا پاکستان کې امنیتي صورت حال د دې جوګه نه و نو په دې وجه هغې د دې ځای نه راتلو نه ډډه وکړه او موږ خپل اورېدونکي دې نه خبر کړي هم و چې موږ ته د آی ایم ایف سرچینو او د خزانې وزارت سرچینو ویلو چې دا غونډه کېدی شي په دوبه کې وشي د فروری په شروع کې. نو دغه غونډه دوه ورځنۍ خبرې اترې دا پرون پای ته ورسېدې په دوبه کې. دغه کې ساګدار چې کوم دی پاکستان د طرفو او جیفری فرانک هغه د پاکستان چې کوم د ایم ایف پروګرام دی هغه د پاره مشر دی نو هغه د ایم ایف د طرفو دغه کې د 55 کروڑ ډالرو د دریم کې خبرې اترې وشوي ورسره ورسره د پاکستان د معاشي صورتحال چې کوم دی هغه جاج واغستې شو چې په هغه باندې ایم ایف تسلخ کار کړل چې بعضي اقدامات داسې دي چې هغه خلخ روان دي لکه د صحت تعلیم او د غرنګ سماجی سانګې د پارجی کم فوندونه پاکستاني خېری نوغه هم خېری دغه دوران اسحاقدار هم په مختلفو سانګو خبرونه ورکړه چې لکه د بجلی کمی دی د هغه باوجود مونږه سبسډي هم ورکو پارزانه به بجلی هم ورکو او ورسره ورسره کارخانو ته یا نور پیداوار د برکمه بجلی دغه پوره کوو د غرنګ د سرکاري ادارو په نچکارې باندې هم خبره اتره هغه سره وشوه ورسره ورسره د ګیس او د بجلی چې کوم اخلا کیږي یا ضایع کیږي د هغه د مخنیوي لپاره هم قانون باندې خبره تر اوسه یې قانون تدې کیږي. نو اورال کم چې آی ایم ایف او هغه تسلخ کار کړ پاکستان په معاشي صورتحال باندې او دغه رنګ اسحاقدار وایي چې کیدی شي راتلونکي ډېر زر 55 کروڑ ډالر نور پاکستان ته ملو شو ورسره ورسره امریکا او برتانیا هم غواړي چې د پاکستان معاشي استحکام کې خپل کردار ادا کړي.
ډېر مننه کوم او ډېر خبر زده کړم.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی م بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوس ورځو بلوچستان ته ملګرو او اغل ته د خپل همکار سره خبرې کوو. په سرور زلو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ملګری سلیم مشهد هم سار دی په خیر او دغه کمپاین په اړه ته چې څه تازه معلومات دي تاسو سره زموږ اوریدونکو سره شریک.
مننه بنیره صاحب. د بلوچستان څلور پښتونمیشتې سیمې دي، پښتونمیشتې ضلع دي چې په هغوی کې ژوب، شیرانی، ال عبدالله او پشین دا څلور پښتونمیشتې ضلع دي چې په هغوی کې به خر لننه د پولیو د څاڅکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو مهم درې ورځنی مهم پایل شي. که څه هم په دې کمپاین کې کوټه هم وه د بلوچستان سر ښار، خو په کوټه کې د ال ایچ ډبلیو یا د پولیو د څانګې د کارکوونکو چې په هغوی کې نارینه او ښځینه شامل وي هغوی د بایکاټ اعلان ورمه ورځ کړی و، پرون یې کړی و. بیا پرون ماسپښین د دوی او د حکومت د بلوچستان حکومت د هیلپ د سیاد د څانګې د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې چې په هغې کې دوی په دې باندې راضي کړه د کوټې چې کوم کسان و کارکوونکي و هغه په دې باندې راضي کړه چې د هغوی د اوه میاشتو راهیسې تنخواې بندې وې هغه یې ورکړې او د دوی چې کومې دیاړي وه د پولیو د دوو درو میاشتو د پولیو د ورځو چې کومه دیاړي وه هغه یې نه ورکړې هغه ورکړل شوه. تر هغه وروسته بیا پرون مازدیګر په دې پولیو چې کوم کارتون کې په کوټه کې هغه دا اعلان وکړ چې دوی به په دې مهم کې چې مخکې دوی بایکاټ اعلان کړی وو او دوی ویل چې حساب ګډون په کې نه کوي ماشومان ته به تاسو کې نه ورکوي پرون په دې باندې قانې سوچ دوی ول دغه په دې مهم کې به دوی برخه اخلي نو د دې له وجې نن د کوټه چې کوم مهم دی هغه یو ورځ وزندول څه معنا کړي نو دوی نورو جلو سره شروع کړي نو هغه یو ورځ وزندول څه سبب په کوټه کې شروع کړي خو په نورو جلو کې لکه ما چې مخکې ول پښندې قلا عبد الله د جوب او شرانی په دې کې به ماشومان ته نن د ورځې د پوجې مهم شروع کړي چې د صحت د څنګه د چارواکو په خبره تر ولکه زیاتو ماشومان ته د پوجې پر ضد ماشومان ته څاڅک ورکړل شي
ډیر مننه کوم ملګری او خبرز دل غوړم
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د صوفیانو په واستانه بریټ شوې دي چې په نتیجه کې اته کسان وژل شوې دي او 12 نور جوړل دي په تیرو دوه میاشتو کې په کراچۍ ښار کې په استانو زیارتونو د درېم حمله چې مرګ جوړ لړول ده تفصیل په دغه راپور کې وو
پولیس چارواکی وای پیخه د اتوار په ماخام د کراچۍ په بلدیه ټاون کې هغه وخت مخې تراغله کله چې وسلوالو موټر سایکل سورو په یو استانه ډزې وکړې پولیس یتوی استانه د جلالی بابا په نامو شهرت لري او د اتوار په ورځ دغلته د ذکر محفلونه جوړیږي د بلدیه ټاون ایس پی ساجد امیر سدوزی د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل وسلوالو لومړی په استانه د لاسي بم حمله کړې او بیا یې دغلته په ناستو خلکو ډزې کړې دي
موٹر
سائیکل پہ آئے چھ لوگ تھے ٹوٹل اور ان میں سے کسان وو چدری یہ استانے تننوتی او دغلتا پا ذکر کے پا مشغولو کسانو یہ ڈزی کڑی لولومڑنیو شواہد اخکاری چی دا دا ترہگری پی خدا پولیس یتوی حملکون کی دا پیخ روستو پا تیختا کی بریالی شوی دی دا کراچی دا سیول اسپتال ایمیلو ڈاکٹر افتاب چنل تیرش پا ناوقتا مشال رڈیو تا ویلی پا یاد پیخ کی دا آتو وجل شو او دولس جوبلو کسانو مڑی دا غی ہسپتال تا ورودل شوی دی پا کراچی کی دا صوفی مکتب پیکر سارا تعلق لرون کودل لو په بلدیه ټاون کې د جلالی بابا په استانه تر سره شوی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده د سنی تحریک رهنما شاهد غوري ویلي وسلوالو په خیبر پختونخوا کې په زیارتونو د حملو وروسته د کراچۍ په لاره مخه کړې خو حکومت تر اوسه د زیارتونو د ساتنې لپاره هیڅ نه دی کړی دی وايي دوی مخکې هم په ګلشن معمار کې د منجورانو سرونه کټ کړل په عبدالله شاه غازی مزار او نورو زیارتونو هم حمله وشوې خو د دې ټولو پیښو حکومت هیڅ نوټس وانه خستو اوس دوی د جلالی بابا په استانه حمله وکړه او د غلطه د ذکر په محفل کې شریک مینوالی په نخه کړل یاد دی وی د دین مخ کې هم په کراچۍ کې په زیارتونو حمله شوې دي خو په دې وروستیو کې په دغه حملو کې زیاتواله راغله ده د روان کال د جنوري په میاشت کې د کراچۍ په ملیر او ګلشن معمار سیمو کې د زیارتونو په منجورانو حمله شوې وي چې په کې نه کسان وجل شوې وو په بلدیه ټاون کې د جلالی بابا په استانه د ترسره شوې حمله پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې
راپور مور د اردوونکو اوس د پاکستان د حکومت او استوار طالبانو ترمنز د مذاکراتو موضوع ته راځو طالبانو لخوا امن مذاکراتو لپاره جوړ کمیټه غړو پرون شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره ملاقاتونه وروسته تیر شپه میرانشاه قلعه ته واپس شوې دي چې نن بعد هلیکاپټر د لارې واپس راځي د کمیټې غړو کوم بیان لا نه دی جاری کړی خو میرانشاه کې استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو ځینې شرطونه کمیټې ته وړاندې کړي دي تفصیلی په دغه راپور کې ورو
میرانشاه کې موجود سرکاري چارواکو مشال ریډیو ته وي دولت سره مذاکراتو لپاره طالبانو لخوا جوړ شوې کمیټې غړي شمالي وزیرستان کې طالبانو سره بلابل ملاقاتونو نه پس تیر شپه هډ کوارټر میرانشاه کلا ته واپس شوې چشپای د پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان په کور کې تیر کړي چارواکي وایي د هفته پښپا او پرون اتوار ټول ورځ دغه کمیټه غړي چې پکې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم مولانا یوسف شاہ او مولانا عبدالحسیب چې د مولانا سمیع الحق نمائندگی یې کوله طالبانو یو شمیر امیرانو سره بلابل ملاقاتونه وکړل او نن د هلیکاپټر د لارې میرانشاه نه به واپس راځي. طالبانو سره لیده کتنا پس دغه نمائندگانو میرانشاه نه کم رسمي بیان نه دی جاری کړی. د استخباراتي ادارې یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته بیګاش په د نام نه خودلو په شرط وویل پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان سره خبرې وشوې. نو ورته یې وویل کمیټه غړي خوشاله دي چې ښکاری طالبانو سره په خبرو کې مثبت پرمختګ شوه. دوی وویل نن چې د کمیټې غړي د مولانا سمیع الحق سره میلاو شي نو کې دې شي چې رسمي سره بیان بیا جاری کړي. د استخباراتي ادارو زنانو رو چارواکو مشال ریډیو ته وویل د کمیټې غړیو ته طالبانو سره شرطونه هم وړاندې کړي چې پکې د شورشزده سیمونه د فوز واپسي، طالب بندیان خوشی کول او فوزی عملیاتو کې ورته اوړېدلي توانونو عضله کول شامل دي. چارواکي وایي د شریعت نفاذ یا داغې لاندې خبرې کول په دغه اولنی وړاندې کړل شوي شرطونو کې شامل نه دی چې د دوی په وینا مذاکراتو پروسه په ښه ډول مخ په وړاندې بوزي. خو دا تحریک طالبان پاکستان لخوا د کمیټې غړیو سره ملاقات نه پس کم بیان مخې ته نه دی راغلی. د لړکې مو هم د تحریک طالبان پاکستان نماینده کسانو سره تماس ونیوو خو صدریز یې وړاندې نه کړ.
د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. دغه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېد د دواړو کمیټو غونډه شوې ده. په دغه کې د راپورونو تر مخه یو غوښتنه د شریعت د عملي کولو ده. د قبایلي سیمو خلک چې مونږ ګورو د تیرو سو لسیزو نه همدغه غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات وشي. دوی دپاره د تعلیم او د صحت او دغه شان چې دغلته کوم سړکونه وران دي د هغې د بیا جوړښت او دغه سیمې د ترقۍ دپاره دغلته پوهنتونونه، کالجونه او سکولونه پرانستل شي. قبایلي ولس څه غواړي او په دغه خبرو کې د کم عمل چې روان دي دوی برخه څه ده؟ په دغه اړه دا راپور وروج زما همکار منور شاه جوړ کړی دی.
د قبایلي سیمو اوسیدونکي چې په تیرو لسو کلونو کې بدامنۍ تر هر چا ډیر متاثره کړي امنته هم د ټول هیواد نه ډیر لیواله دي. خو دا خلک د پاکستان د جوړېدو راهیسې د بنیادي انساني حقونو نه هم محروم دي او غواړي چې دلته د امن سره سیاسي اصلاحات هم راشي. په دې وروستیو کې د حکومت او د وسلوالو ترمنځ د مذاکراتو په سلسله کې ځینې داسې خبرې تر غوږو کیږي چې قبایلي ولس یې د اندېښنو ښکار کړی دی. په دې هکله پخوانی سفارتکار او د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
خلکو کنسرن یا ریزرویشن ضرور شته چې په دې کمیټو کې د قبایلو نمائندګي نشته. د هغه ځای نمائندګي هیڅوک نه کوي. دا افسوس خبره ده. نقصان دا غوی شوی دی. معاملات و پا غوی لگو کی گی خود فاٹا دی خلقو یا دی شورزد علاقہ چوستی و تنوی نور کرده دی دا غا بدکسمتای انا چکل نا پاکستان جوڑ شوی دی ترو سپور دی دا غز آئی نمائندگی اغا خلق نکی آم حکوم خلق تی اغوی پا حکومت کی دا کار نمالی ان حکومت اغوی نا تپوسو نکی بی صفحی سلی چی کی گی اسلام آباد کنڈی خبر ور لگئی.
د دې ترڅنګ په مذاکراتو کې د وسلوالو لخوا د شریعت نافذولو خبرې هم کیږي. خو د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټس میا اجمل چې سمو د وړاندې د حکومت لخوا قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتي کمیشن مشر هم پاتې شوی وایي قبایلی ولس په اسلام کلکه عقیده لري خو خپل زیاتره مسلې د ځایی رسم او رواج مطابق هوارول غواړي.
شریعت
همداراز د سولې په دې خبرو اترو کې د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړی رستم شاه مومند هم وای قبایلي خلک وخت په وخت د قبایلي روایتو اف سی آر قانون او ځینې معاملو کې د مذهبي اصولو مطابق ژوند کوي.
خبر دا چې په قبایلو کې تر اوسه پورې هیچ هم دا مطالبه نه کړې چې دلته شریعت راولي، ځکه چې کوم انایکسسبل ایریا دا هغه کې د شریعت مخترع نه وي. چې کله مرضي شریعت باندې فیصله کوي چې مرضي نو پر رواج باندې کوي، هغه چا مې کړی نه دي. هلته شریعت مثلا نه ده، هلته مسله چې کوم دی نورې دي. مسله چې کوم دی هلته د فوج دا، مسله چې کوم دی هلته د حکومت د ریښ دا، نور د خلکو چې کوم مسلې دي، هغه برق دی، هغه سرک دی، هغه اوبه دي، هغه تعلیم دی، هغه هسپتال دی، سرک دی، د خلکو دغه مسلې دي.
بلخوا ایاز وزیر وای قبایل چې لا د وړاندې نه د اف سی آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخ دي، که د دې مذاکراتو په نتیجه کې هغوی ته څه ډول نرمي او سهولت ملاویږي هغوی به یې هرکلی کوي.
ریزرویشن خو ضرور شته، خو که ښه فیصله وشي نو د ملک د امن دپاره، د سولې دپاره شاید خلک غلی شي، غږ ورنه کړي. خو خبره د شریعت والا هغه خو زه وایم چې نوې راسپړي خو بېله خبره، خو فاټه خو په اف سی آر لاندې ده. اف سی آر کې چې کوم شکونه دي، څه ډېر بې خونده خراب شکونه پکې دي، نو که هغه په ځای اسلامي شکونه واچول کېږي هغه به ګمان کوم چې څوک اعتراض ونه کړي، ټول خلک به څه خوشحاله شي.
دا راز د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ادارې او نړیواله ټولنه وخت په وخت د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې د امن ترڅنګ ځایي خلکو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي. د لړکې حکومت په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي اصلاحات اعلان کړي دي، خو د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي په کار دي چې قبایلی خلک د خپل سباون په حق له هر ډول فیصلې لپاره د رای ورکولو حق ولري.
راپور مورد اوردونکو سرزو خیبر پختونخوا ته. تیرونه د یورپی هیواد هنګری او د برتانیې د کاروباري ادارې چارواکو د خیبر پختونخوا د وزیر الله پر خټک سره په غونډه کې د یادی صوبې په جنوبی ازلاو کې د تیلو او ګیس په پیداوار کې د زیاتوالي په منصوبو خبرې اترې کړې دي او په دغه اړه د سرمایه‌کاري ژمنه هم کړې ده. د دې سره سم د خیبر پختونخوا وزیر الله ویلي دي چې په صوبه کې به سلور صنعتي پروژې پیل کیږي. په دغه موضوع زما همکار مجید بابر د صوبې د وزیر الله پرویز خټک سره خبرې کړې دي، د خبرې اورو.
یو منصوبه دا ده چې موږ کوم اکسترا ګیس ته موږ سره موږ غواړو نه بیزی پیدا کون غواړو، او هغه موږ ډیفرنٹ سلور انډستری سټیټس جوړون غواړو چې هغه ارزانه بیزی ورته ورکړو، ځکه چې موږ دلته دا صوبه فیزیبل نه ده کله پورې چې کارخانو ته مراتبونه ورکړو.
پرویز خټک صاحب، دا منصوبې به کوم کوم ځایونو کې د خیبر پختونخوا شروع کیږي؟
نو او ټول ناول ورایت به کرک دی، ټول ناول به کرک کې راوځو. بیا دلته کې خیال مده ګډون بحال کو، اتار کې کو، دلته پشاور کې کو، د سلو پینزر انډستری سټیټ موږ جوړون غواړو. هغه کې دا ټیکسټایل انډستری او چې کوم دی کې لیبر انسینټیو انډستری خلکو ته روزګار ملو شي، او صوبې کې کارخانې ملګي او خلک به روزګار شي. دویم هغه غواړي چې دلته کې ریفائنری وکړو.
خټک صاحب، کدا راته وایي چې په دې دواړو منصوبو به څومره پیسو لګښت راځي او دا به کله نه شروع شي په دغه صوبه کې؟
نو دا اوس موږ فیډرل ګورنمنٹ سره ډیسیژن شوی دی چې را ګیس کوم فالتو ګیس یا موږ انډستری سم استعمال ولې شو، او ویل نو دې دې پیدا کولې شو. هغه ته موږ لیټر لیکلې چې سیستم را ایکسترا ګیس یا موږ سره خبره کلیر کی. نو موږ وړو چې هر د شي سټیټ کې 50-60 میګاوات بجلی ګیس نه پیدا شي، دا تقریبا کوم ورځ باندې اګریمنت شون تقریبا کال لکی په دې باندې ټول ګیس د دې نه ګیس پیدا کوم، او دا ریفاینری دی دا راکې چې کال یو نیم کال کې موږ دا ریفاینری سیټ اپ کولې. څه څه څنګه انیشل کاست لګیا دی او مو امید دی چې دا یو سیریس پارټی ده، او انټنشن یې کوم د دې لپاره چې دا راځي.
بل خټک سی په دغه دواړو منصوبو نه سره به د خیبر پختونخوا په خلکو کې د ګیس او د بجلی چې کم د کمښت یو مسله ده، یو ستونزه ده، هغه به هوار شي که څنګه؟
بله، موږ صوبه کې ګیس کمی نشته دی، موږ خو زیات پروډیوس کوو د ګیس، او هغه لوډ شیډنګ را باندې کوي. موږ آلریډي ډېر احتجاج کوو پیداوار دی د صوبې ضرورت نه زیات او بجلی د موږ صوبه زیات پیداوار دی ضرورت نه او څنګه موږ د بجلی د سپیشلی پرابلم دا دی چې موږ کوم سیستم دی هغه نه دی اپګریډ شوی او یې موږ لګیو چې د کال دوه کال کې دا ټول سیستم اپګریډ شي ځکه د بجلی پرم شي نو موږ صوبه د حال دی سیستم اپګریډ نه شو نو موږ د لوډ شیډینګ کې دا کنټینیو
مشال ردو کې اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر نه هنې بجې کېدونکو دی د بوروال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه
په کراچی کې د سوفیانو پر یو استانه برید سوی چې اته کسان پکې وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. د پولیسو چارواکي وایي د پېښې د یک شنبه په ماښام د کراچی په بلدی ټاون کې هغه وخت وسوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د جلالي بابا په نامه مشهوره هغه استانه باندې برید وکړ چې د یک شنبه په ورځ پکې د ذکر محفلونه جوړیږي. د تحریک طالبان د مذاکراتي کمیټي غړي بالا وسلول طالبانو سره تر لیدو کوته وروسته نن له شمالي وزیرستان ستنېږي. پروفیسر ابراهیم مولانا یوسف شاه او د مولانا سمیع الحک استازیتوب کوونکی مولانا عبدالاسیب د شنبې شپه او د یک شنبې ورځ له وسلول طالبانو سره په خبرو اترو تیر کړه. د افغانستان په جنوبي ولایت فرا کې د سړک پر غاړه شخصي بم او افغان عسكر وژل دي. د هیوا د دفاع د وزارت ویاند ظاهر عظیمی ویلي د فرا ولایت په دلارام ولسوالۍ کې رامنځته شوي دی پرونی چاودنه کې نور عسكر په جدي توګه نه دي ټپي شوي. افغان حکومت د هیوا د نور جیلونو غوندي د بګرام زندان چاري هم د کورنیو چارو وزارت ته سپاري. تیر ورځ په ار کې د ولسمشر حمید کرزي په ګډون په جوړ شوې غونډه کې د هغه کمیټي د کار جاج واخیستل سو چې د بګرام زندان په اړه د څېړنې لپاره جوړ شوې وه. ایران سلا سوي دي چې د اټمي انرژي له نړیوال ادارې سره د اټمي همکاري په لړ کې و لومړني او عملی ګامونه پورته کړي. دا هوډ په هغه بیان کې شو دل سوي چې د یک شنبه په ورځ تهران او د ملګرو ملتونو لخوا د اټمي څار ادارې په ګډه خپور کړي دي.
مهم خبرونه ورده اوردونکو سوردو اسلام آباد ته چرته زمو همکاري ځنې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک امن پزې کول لپاره پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات شروع شوه دي او کام پدې تم ده چې د مذاکراتو د عمل بزر کامیابی طرف ته ورسی او ملک به امن او امان پزې شي. ادارې زیاتوي دا حقیقت بالکل واضح ده چې مذاکراتو په ذریعہ د اختلافات خاتمه او د امن منزل حاصلولو کې د ټولو بهتري ده. ادارې وړاندې لیکي د مذاکراتو په مقابله کې پوځي اپریشن لاره د خطرو ډکه ده او همدغه وجه ده چې ټول دنیا کې د طاقت پزې د مذاکرات لارې ته ترجیح ورکړی کیږي. ادارې وایي طالبانو کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز له اړخه ملک آئین غیر اسلامي ګرځولو کومه خبره شوې ده او د خپل موقف مطابق د شریعت په نفس زور ورکول د خپل د طالبانو مطالبه هم نه و. خو د دې په نتیجه کې کومه مسله مخې ته راغله نو دا غي د هوارول لپاره سلیسي کمیټې وزیرستان ته لاړه. ادارې وایي دا ویل کېدې شي چې اسلامي معاشره جوړول لپاره آئین کې د اصلاحاتو ضرورت دی او د دې لاره هم آئین کې موجوده ده او څوک چې یو قانون په اختلاف لري نو هغه هم شرعي عدالت کې چیلنج کې دی شي. ادارې اخیره کلی کې امن پزې کول او مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې هر ممکنه کوشش وکړي او داسې هر عمل او تبصرې نه ډډه وکړي شي چې هغه په مذاکراتو منفي اثر اچوي. مشکر رسپانه خپل ادارې کلی کې ماشومان نه بیماریان نه ساتلو لپاره په پیښور کې د صحت انصاف مهم دویمه مرحله د اتوار په ورځ شروع شوې ده. په دې مرحله کې به درې شپې ته یونین کونسل او 500 ماشومانو ته د بیماریانو د مخنیوي دوایانې ورکړی کیږي. ادارې وایي اوس دا مهم قبایلی سمو کې شروع کول پکار دي او دینې سو کې په میرمشاه کې یو کیس هم مخې ته راغلی دی. ادارې زیاتوي قبایلی سمو کې د رضاکارانو انتخاب او اغي سکیورټي بندوبست په خبر په نسبت په مشکل وي خو امید پکار دي چې په قبایلی سمو کې به هم دا مهم شروع کړی شي او هیله ده چې د مهم ته به حمایت حاصل وي. ادارې وړاندې لیکي د دینه پس په خبر د ګندګۍ نه پاکول دي او کدا سه وشول نو د په خبر ولسویو شمیر بیماریانو نه بچ شي. ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده چې نړیوال ادارې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت په د بیماریانو مخنیوي او د اوبو پیپونو لپاره خپل وسایل په کار راولي او د لپاره به منصبه هم په وخت تیاروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پانی د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د صلح خبرو پاړه یو مقاله کې لیکلي مسله دا چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو په طرز سغدري حکومتي نظام په پاکستان کې راوستل غواړي. په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو دا شرط منل کیږي چې پوز له قبایلی سیمو وځي، نو د لیکوال په خبره د غسیمې به بیا طالبان ونیسي. په پاڼه زیاتوي د تحریک طالبان پاکستان له خوا یې خودل شوی شرطونه ډیر عجیب دي. دوی غوښتنه کړي چې د دوی د خوخي شری نظام د نافذ کړل شي او ټول طالب قیدیان دې خوش کړل شي. پښتنه دا ده چې پاکستان به تر کومه وخته پورې او څنګه د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر د طالبانو دا قسمه غوښتنې مني. په مقاله کې راغلي دي وړاندې هم له وسلوالو ډلو سره د سولې لوزنامې شوې دي، خو دغه لوزنامې بیا ماتې شوې. نو ښکاري داسې چې د تیر په څیر اوس وسلوال بیا غواړي چې د لوزنامو کولو په وسیله د خپل طاقت او اثر مضبوطولو لپاره ورته وخت میلاو شي. طالبان له قبایلي سیمو، بندوبستي سیمو او ښارونو ته غځېدلي دي او په لاهور، کراچۍ، پېښور او پینډۍ کې د دوی نیټورک فعال دی او په خلاص مټ حمله کوي. د مقالې په اخره کې راغلی دی که څه هم د پاکستان وزیر اعظم د یو لوی پوځي اپریشن شروع کولو څخه ډډه کوي او کېدای شي چې دغه پوځي عملیات د تحریک طالبان پاکستان سربیره د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد هم وي. خو د مقاله لیکونکي په خبره د وسلوالو لاسونه د زرګونو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو په وینو سره دي او د پوځي عملیاتو د لارې د دوی له منځه وړلو لپاره دا کافي ثبوت دی. بلخوا د رایټرز خبر ایجنس په رپورت کې راغلی دی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه به د ګل په ورځ د افغانستان لپاره د مرستو یو پیکیج اعلانوي. د ایجنس له مخې دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو سره به کېدی شي چې له دې هیواد سره په نړیوالو مرستو کې کمی راشي. دغه د شاوخوا 300 میلیونه ډالرو مرستې د امریکا د هغه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د صحت، تعلیم او په نورو برخو کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي ساتل دي. او دا په داسې حال کې ده چې د جنگ دوران افغانستان ته ورکړل کېدونکې مالي مرستې په ختمېدو دي. په مقاله کې راغلي دي د باثبات او صحتمند افغانستان لپاره ضروری ده چې د دې هیواد د مالي ګټو د زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. افغانستان په نړیوال تجارتي اداره ورلد ټریډ ارګنایزیشن کې شامل شي او د امریکایي او افغان پوهنتونونو ترمنځ داسې لوزنامې وشي چې افغان ځوانان د روزګارونو لپاره وروزل شي.
زمونږ همکار سالم مومند چې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوله د پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په یو راپور کې راغلي دي چې وسلوال د ترهګر کاروایانو په لړ کې نوې نوې اهداف او اندازونه استعمالوي چې په نتیجه کې استخباراتي ادارې د معلوماتو ترلاسه کولو او دا راز د هغې د مخنیوي په لړ کې د ناکامې سره مخ دي. په دا حقله د دې راپور مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
دان ورځپاڼې د امنیتي چارو د کارپوها محمد عامر رانا لیکل شوی یوه مقاله خپره کړې چې وایي پاکستان کې وسلوال وخت په وخت خپل هدفونه او د هغې په نخښه کولو لپاره اندازونه بدلوي. لیکوال وایي د وسلوالو یوه طریقه دا ده چې د ځینې اهدافو په نخښه کولو لپاره په بیلابیلو سیمو کې په نوي نومونو ځایي وړې وړې وسلوالې ډلې رامخې ته کړي. مثلا ګلګیت بلتستان دی امیر کې تیر کال د بهرني سیلانیانو د وجنې په اړه تحریک طالبان ویلي وو چې دغه کار یې د جنود حفصه په نوم یوې ځایي وسلوالې ډلې کړي او مقصد یې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو اړخته د نړیوالې ټولنې پام ګرځول وو. داراز د افیا صدیقی بریګیډ په نوم یو وسلواله ډله ترهګر کاروایان کوي او طالبان وایي چې د دوی سره تړاو لرونکو دا ډله د پاکستان لخوا امریکا ته د افیا صدیقی د ورکولو انتقام اخیستل غواړي. لیکوال وایي دا ډول د غازی فورس په نوم یو وړه وسلواله ډله د لال مسجد د عملیاتو بدل اخیستلو لپاره کاروایان کوي. د عدنان رشید په مشرۍ انصار الاسیر په نوم ډله د جیلونو د ماتولو او د انصار المجاهدین په نامه وسلواله ډله سیاسي خلق په نخښه کوي. محمد عامر رانا لیکي دا راز خلاصه تنظیمي دانچه کې وسلوالې ډلې ډېر په اسانۍ خپل فعالیتونه کوي چې په اړه یې استخباراتي ادارې معلومات ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. د دې نه علاوه وسلوال طالبان د بیلابیلو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. د مثال په توګه پنجابي طالبان، لشکر جنگوي او القاعده د تحریک طالبان د سوري لاندې یو بل سره کومک کوي چې په نتیجه کې دوی کامیاب ترهګر بریدونه ترسره کوي. د لیکوال په وینا د خلکو د تختونو په لړ کې طالبان د ځایي جرایم پیشه خلکو نه مرستې اخلي. دا راز نه یوازې دغه جرایم پیشه خلک مضبوط ملاتړ ترلاسه کړي، بلکې طالبانو ته هم چې د کوم ځای نه څوک او څه وخت په کار وي بغیر د کوم تکلیف نه ورته په قبایلي سیمو کې حواله کیږي. محمد عامر رانا د ډان ورځپاڼې د دې مقالې په اخر کې لیکي، وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې ملا فضل الله خپل مشر ټاکلی. نوموړي د وسلوالو طالبانو د پیدا کېدلو او د ترهګرۍ خلاف د نړیوال جنگ شروع کېدلو نه وړاندې په ملکن ډیویژن کې د نفاذ شریعت محمدي لپاره یو فعال او وسلوال کردار ترسره کړی. د دې ګام په نتیجه کې د طالبانو هغه دریس چې وایي د شریعت لپاره جنگ کوي لا نور مضبوط شوی دی، او ځینې عام خلک دا فکر کوي چې ګنې وسلوال په حقیقت کې د شریعت لپاره جنگیږي. د راز وسلوالو د حکومت لخوا د مذاکراتو د پیشکش په جواب کې هم ډیر د خیارتیانه کار اخیسته دي، خو لیکوال وایي چې وسلوالو طالبانو ته د پاکستان د امنیتی، سیاسي او ټولنیز مشرتابه د بې اتفاقۍ نه هم ډیره ګټه رسیږي.
امریکایي ویبپاڼې لیکلي دي چې د روان کال تر پای پورې خو به بهرني ځواکونه د افغانستان نه وځي، خو د هغه افغانانو به څه کیږي چې دغو ځواکونو سره ترجمانی کول او په یو سنګر ورسره جنګېده. هغوی ته اوس طالبان د مرګ ګواښونه ورکوي. د دغه مقالې مهم ټکی د مجید بابر نه اور.
په امریکایي ریاست ورجینیا کې د یو ټلویزیون ویب پاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کارکونکو ترجمانانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکونکي عائشه چودري لیکي چې په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې نه پس امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد نه د روان کال تر پای پورې د خپل ځواکونو د وستو حکم کړی دی. خو لیکوال چودري یو پوښتنه کوي چې د هغو افغانانو به څه کیږي چې دومره موده یې د دغو امنیتي ځواکونو سره ترجمانی کړې ده او په یو سنګر ورسره خوا په خوا جنګېدلی دي. عائشه چودري مخکې زیاتوي چې د افغانستان د ننګرهار ولایت د جلال آباد محمد زکی هم په دغو کسانو کې یو دی چې تیر 12 کاله یې امریکایي سرتیرو سره ترجمانی کړې ده او اوس ورته د وسلوالو طالبانو لخوا د مرګ ګواښونه ورکړل کېده. خو د خپلې میرمنې 5 تنکو ماشومانو د خوندیتوب په مخه یې امریکایي ویزې لپاره درخواست ورکړی و. خو د لیکوالې په خبره محمد زکی د دومره ګواښونو او امریکا سره د خدماتو ترسره کولو باوجود د ویزې لپاره 2 کاله انتظار وکړو. خصوصا د مخکې محمد زکی سره د خپل ماشومان او میرمنې د امریکا د خارجه چارو د وزارت او د یو امدادي ادارې په مرسته د دې جوګه شو چې امریکا ته ولاړ شي او سیاسي پناه واخلي. محمد زکی وایي چې یو خوا خوده خوشاله دي چې ځان او کورنۍ د امریکایي راتګ سره خوندي شو، خو بل خوا وایي چې په راتلونکو ورځو کې به دغه ناشنا هیواد کې د ښه ژوند تیرولو لپاره یو شمیر ثقافتي، ټولنیز او اقتصادي چیلنجونو سره مخ کیږي. عائشه چودري ته محمد زکی ویلی دی چې خپل امریکایي ملګرو ورته ویلی دی چې دغه هیواد کې به د خپل کورنۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره سخت مهنت کوي، بل دا چې نه خو ورته راګاړی شته چې د خپل ضرورت لپاره وکاروي او نه څه بل څه سورلي. یو سایکل ورسره و، هغه اوس د یو زوی سکول ته د تلو لپاره کاروي. زکی زیاتوي چې امریکایي ولس د افغانانو غوندې نه دي. هغه فرق دا دی چې په افغانستان کې هر کس در سره سلام دعا کوي او که ګاونډی دی وي نو په هر غم خوشاله کې دی شریک وي، خو امریکا کې به د هر سبا هر چاته دعوت ورکوي، هله به در سره تعلق ساتي. محمد زکی د خپل سکول ته د تونکو ماشومانو د ستونزو په اړه لیکوالي عائشه چودري ته ویلي دي چې سکول کې ورته د ژبې لوی ستونزه ده. هغوی د انګریزي ژبې نه واقف نه دي، هغه ځکه چې په افغانستان کې به یې زده کړې په پښتو ژبه کولې.
مزید خبر راپور مورد اوردونکو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو ته د ریم شپ आवाज دغه سندره وړاندې کوم. Oh, 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 oh.
فلم پکې ښکار کړو مالا پکې پسل
سندر مرد اردن کو استکر خا ورزو لغمان تا چرد چی دا افغانستان گڑو زوکنو دا پلٹون کو عملیاتو پترس کی دا دولت یو لستنا مخالف استوال او یو تن دا ملی اردو مخالف استوال نیولی دی او پا دا عملیاتو کی دا ملی اردو یو تن سرتیری وجل شوی دی نور حال پا دا راپور کیو
دغه پلټون کې عملیات چې دی اتوار د ورځې په سهار د افغان ګډو ځواکونو له لوري د الینګار ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې پیل شوي ول تیر ماښام پای ته رسیدلی. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو عملیاتو کې یو لستنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دی وایي
د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سهار وختي د الینګار د سیند ختیځې څنډې ته پیل کړي ول او ماښام پای ته ورسېدل. په دغې عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو یو لستنه وژل شوي دي او یو اندازه وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. البته د دغې عملیاتو په ترڅ کې د ګلارام کټسنګ او حیدر غره شاوخوا سیمې هم د افغان ځواکونو له لوري تصفیه او تلاشي شوې دي.
سرحدي ځواک زیاتوي لکله نه چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین پیل شوی په لغمان کې د امنیت د خوندیتوب لپاره سخت تدابیر په پام کې نیول شوي او په خبره یې چې د لغمان امنیتي ادارې به د انتخاباتو له نیټې پورې هغه ټولې سیمې له وسلوالو پاکوي چې د انتخاباتو بهیر ته ګواښ ګڼل کیږي. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته سندي ویلي.
راپور موردونکو د جرمنی غږ ریډیو په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ زمان مذاکرات ډېر پیچلي موضوع ده. که څه هم د خبرو اترو لومړی پړاو کې دواړه خواوې په ډزبندې سلا شوې دي خو دویم پړاو به ډېر ستونزمن وي. په مخاله کې د شننکو نظرونه هم شامل دي چې مهم ټکی د ګل ایاز ناور
د جرمنی غږ راډیو په خپل ویبپاڼه د پاکستان د حکومت او د وسلوالو د اساسو کمیټو ترمنځ د امن مذاکراتو په اړه یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې په ډیرو مسلو موافقه شوې خو شننکي له دغه خبرونه خوشبینه نه ښکاري. په مقاله کې راغلي چې دواړه کمیټې په ډزبندې سلا شوې خو د دې فیصلې توثیق نه خو وزیر اعظم نواز شریف کړي او نه هم د طالبانو مشرانو. دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوالو سره حکومت خبرې کوي. د دې نه وړاندې د تیر کال نومبر میاشت کې یو هڅه شوې وه چې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې د وژنې وروستو دغه خبرې په ټپه ودرېدي. مقاله زیاتوي چې د فروری په شپږمه نیټه د حکومت او طالبانو لخوا ټاکل شوو کمیټو غونډه کړي او د دواړو خواوو استازو د امن په راوستو ټینګار کړي. د پاکستان د حکومت په مهمو غوښتنو کې یو دا ده چې خبرې ترې باید د هیواد د آئین د چوکاټ لاندې وشي خو طالبان د دې هیواد اساسي قانون غیر شری بولی. د طالبانو د کمیټې یو استازي مولانا عبدالعزیز د فروری په 1 منټه خبری غونډه کې په حکومت غږ کړی وو چې د امن مذاکراتو لپاره د آئین د چوکاټ لاندې د خبرو شرط ختم کړل شي. په مقاله کې د امریکا ټیکساس پوهنتون کې د جنوبی ایشیا لپاره سیړنکار سنهال سنگ وی په حواله راغلی چې اسلام آباد لپاره د شری نظام نافذ کولو خبره مسله نه ده تر څو چې طالبان دې خبرې ته سلا شي چې خبرې ترې باید ناامنه سیمو پورې محدود وي. د سنهال په خبره د پاکستان حکومت د دین وړاندې هم طالبان دې خبرې ته پرېخي وو چې د هیواد په شمالي سیمه کې شریعت نافذ کړي. سړنکار په دې اندې چې د خبرو تر دویم پړاو به ډیر ستونزمن وي او د دې خبرو نه خوشبینه نه ښکاري. مقاله د سنهال په حواله زیاتوي چې په خبرو تر کې تر ټولو لوی مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده. که څه هم د روان کال اخیره پورې به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي خو د امریکا اثر به په دې سیمو کې وي او دا به جګړه نوره وغځوي. د جرمني غږ په ویبپاڼه په مقاله کې راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې د امن مذاکراتو د پیلولو خبرې ټول حیران کړل چې زیاتره په دې دریځو چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد پراخ فوجي عملیات پیل کړل شي. د پاکستان حکومت په دې باور لري چې دې رعایت سره به څه ګټې ترلاسه کړي. د جرمني غږ راډیو هم دغه خبره په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو نظام الدین نظمانی سره شریکه کړي خو نوموړي په جواب کې ویلي چې حکومت له نه و پکار چې تر هغه سره خبرې کړې وي بلکې د دوی د ختمولو لپاره کار کړی وي.
د شبقدر په نصرزو کلی کې وکل نوړان د جوړ شوی روختون کې د سات یو کړه اوسېږي چې د روختون د زمکي مالک ترنه کرایا اخلي. د دې روختون د پرانستې لپاره د ځایي ولس په وینا چې حکومت د ځایي ولس په وینا هیڅ ګام نه دی اخیستی شوی. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د شبقدر په نصرتځی کلی کې وکالونه وړاندې جوړ شوی د صحت مرکز یا روغتون لا هم د حکومت لخوا شروع نه کړی شو چې دا سات دغه روغتون د ځمکه مالک په کرایه ورکړي او د سو کالونو راهسې پکې دوه کړي وسیږي. یا د روغتون چې د زنانو د مرزونو د علاج لپاره پکې خصوصي میټرنټي هم هم ویل شوی چې پکې به کار کوي. ولی ولسی وای چې نه خو دې روغتون ته ډاکټران راغلل او نه پکې د حکومت لخوا کوم بل سہولت هغوی ته ورکړی شو.
حاجی رحمان ټولو ته د دې باره کې ښه غټ تکلیف دی. په دې ښه پیسې زمونږ د قوم د عوامو خرچې وی دي او هغه تر اوسه پورې بند پروت دی. لیکن هیڅ نه سامال رااله نه تر اوسه پورې څه کاروي پکې شروع شو.
خالد خان هم د یادې سیمې اوسیدونکي دی. هغه وویل چې د یادې سیمې آبادی گزیات پنځل نظر ده. ولی د زنانو لپاره خصوصي روغتون په ټول تحصیل شبقدر کې نشته ده.
د دې کم بلډینګ هغه هو دوباره به دې اوس ری کنستراکشن کوي ځکه چې هغه کې کاریګر اوس یې دل او بالکل هغه کم چې د زوړ حالات او پاغي کې پاتې شوی نه دي. بل چې کم دې دلته د زنانه چې کمی بیماری هغه ته په پېښور ته یا بل ځای ته رسولو کې ډیر بیندهایي تکلیف وي. دا بلکې د ټول تحصیل لپاره یو ښه اداره ده. اوسه پورې د دې ابتتاح نه شو.
امتیاز خان وویل چې د سیمې ولس ډیر غریب دي او نشي کولای چې د نورو خارونو روغتونونو ته د علاج لپاره خپل مریضان بوزي.
د خلکو روزګارونه نه دی شي بس زمیدار خلک ا دونه پیسې نه لري کنه د کچیار سړی سره گاډي یا دغه یو بس لاړ شي کنه.
کامران نومي او بل تن چې سور زی وړاندې په یو حادثه کې ډیر زیات زخمی شوی او نو وی ول چې د دې نږدې روغتون د نشوالي لوج به هغه 15 کیلومتر لري روغتون تدلو او د زخمونو علاج به کولو.
د هسپتال تر رسولونو په بابا نه ډیر زیات سخت دی. شو ډیر زیات هغه ټیم سره چې کم دی گاډي نو زمونږ داسې ډیر وسم نو چې بس گاډي او نه گاڑی پیدا کی دودت لکی ودل تک ہسپتال من سره جوخت ہو بس بنزش پر کالو سوچ ساس کرے دے اس پک چکم دی حال کو سی گی
بیا مود یاد سی بن د صوبائی سیملے د غڑی عارف احمد زے سره رابطہ وکڑا نو دھاگ ٹیلی فون بند و ولی د صوبائی وزیر صحت شوکت علی یوسف زے سره مو بیا رابطہ وکڑا خو ہغه هم ٹیلی فون اوچات نہ ک
راپور مردا وردن کو او اس تفتے انٹرو رن دیکھو د سواد دیو کلتوری تنظیم د مشر عثمان اولسیار چاچې په سواد کې د غنی خان د زوکړې د سرکلیزا جشن په مناسبت سره د یو نندارتون انتظام کړی دی. د عثمان الله سیاست سره د خبرې زما همکار نجیب عامر کړی دی.
په دې مت کې ومونږ سوار لسمه پروري چې د جمعې ورځ وړاندې ستارت ومونږ اخلو د غنی خان په ژوند او د ریپ په معنی ملګرو پینټینګز کړي دي انځورونه جوړ کړي دي سټرکچر جوړ شوی دی. په دې مت کې د غنی نندارتون به چې په دې کې د افغانستان ملګری او د خلخواد مختلف اوسېږونه د پاکستان نه مختلف اوسېږونه دغه هنرمندان راغلي هغې پنپارۍ به هم دلته کې ډسپلی شوي. په دغه ورځ باندې به ماښام ته د غنی خان د شعرونو چې کوم ملګرو د موسیقۍ سره زمزمه کړي دي هغې به د موسیقۍ په حواله باندې یو خپل پیغام ورکوي ملګرو ته پښتنو ته. او بیا سبا له دویمه ورځ باندې به پریس کلب کې دلته کې یو سیمینار کې چې د غنی خان په ژوند باندې مقاله راغی په فن باندې او ورسره بیا په دویم سیشن کې به یو ځرانه مشاعره کېږي.
تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو نندارتون به وي، په دې کې آیا هغه تصویرونه هم شته چې د غنی خان د کورنۍ سره دي یا تر اوسه چا نه دي لیدلي؟ داسې نادر تصویرونه هم شته چې تاسو به نندارې ته وړاندې کوئ؟
دې مخکې داسې ده چې مونږ د غنی خان په تور تسلی وو، هغه ملګرو هلته کې فوټوګرافي کړې ده. نو د غنی خان د ژوند سره متعلق چې کوم سیزن وو، د غنی خان خپل پینټینګ د خپل لاس جوړ کړي، جګری چې کوم وه، چې کومه انځورونه دي ورسره، د هغې د ژوند د استعمال سیزونه، بیا د هغې کمره، د هغې
صحیح. او قدم را ته وایي چې په اوس زمانه کې تاسو د غنی خان اهمیت څومره وینئ، هغه چې سولې لپاره څومره کار کړی د غنی خان، هسې په دې زمانه کې د هغه یاد منزل، ځکه د پښتنو خو نور مشران هم شته، تاسو ولې د غنی خان انتخاب وکړو؟
د موجوده پروګرام اهمیت دا دی چې د دستوري په حواله چې په دې کې د غنی خان د زیږون سل کاله پوره کېږي، نو چونکې هغه داسې خالصتاً د یو فیلډ سړی، نو هغه په حیثیت د یو سیاسي مبارز، هغه په حیثیت د یو شاعر، د لیکوال، د یو فلسفي، د یو انځورګر، هغه داسې د یو انسټیټیوټ، د یو ادارې حیثیت لرل، ځکه موږ غواړو چې په هغې باندې
انتظام تاسو نیول؟ څه فکر کوئ د کومو سیمونه به خلک راشي او څومره تعداد کې به راشي؟
تر اوسه پورې به تقریبا د ټولو د پښتنو د مختلفو سیمو مشرانو، ملګرو، هنرمندانو، شاعرانو هغې رابطې شته. مونږ دا ستړي دي په دې کې، مونږ سره د کوټې نه صادق زړه کو، د هغې سره نور ملګري افغانستان عبدالله ارباب صاحب، د هغې سره نور هنرمندان ملګري دي، حبیب یار صاحب، نور شاعران ملګري دي، اسلام آباد نه مونږ سره زمونږ د پښتنو یو لوی هنرمند جمال شاه صاحب، د کراچۍ نه ډېر ملګري متوقع دي چې راشي، د پښتنو د مختلفو سیمو نه، د سوات، بونیر، د شانګلې، نو څنګه چې مونږ سره به ګڼ تعداد کې ډېر ملګري دي.
ولله سیار صاحب، یو پښتنه بل هم ذهن ته راځي، او هغه دا چې اکثره په داسې غونډو کې ډېرې ښې مقالې واورول شي، یا د یو شخصیت په یاد کې ډېر ښه شعرونه واورول شي، ډېر خان زورونه مخې ته راشي، خدا بیا تیت او پرک شي، د دې د خوندي ساتلو لپاره آیا داسې څه په پام کې لرئ؟ کومه مجله کې چاپ کړئ، کوم کتابي بڼه باندې دغه هر څه بیا راټول کړئ چې هغه خلک چې دلته نه دي راغلي هغوی ته هم دا ورسیږي؟
زمونږ اراده دا ده چې مونږ په دې پروګرام به مکمل ویډیو او هم ډاکومنټ کوو، د دې چې کوم مونږ ته په ریټن فارم کې کومې مشاعرې دغه راشي، شعرونه، غزلې یا نظمونه، د دې مخارج چې تم راشي، ورسره د دې نه علاوه زه په خپله دغه فکري تړون ممبر هم یم، د پېښور، کراچۍ، د کوټې مختلف سیمینارونه، مشاعرې چې په دې مت کې مونږ کم کوو، زموږ کوشش دا ده چې بیا د کال د اخرې ته په دې مت کې مونږ دغه ټولو ته کتابي شکل ورکړو، هغې کې د ځینو ملګرو په د غنی خان نظمونه په انګریزي کې، په اردو کې هم ترجمه کړي، چې هغې مونږ د انټرنیشنل سټینډرډ کې هغه مونږ چاپ کړو په کتابي شکل کې، او د دې ویډیو زوم کړو.
د سواد د کلتور ټولنې مشر عثمان لسیار او زما د همکار نجیب امیر سره د غنی خان د سلکلن جشن په والا باندې خبرې کولې، او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د نازې اقبال په واده سندرم
بادشاہ